السلام علیکم د وی ډی وی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی دا د خیبر لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده چې تاسو ته له واشنگتن ډی سی نه نیخ په نیغه خبريږي واخ شوې دی په پیښور کې د ماقام اته په کابل کې د ماقام اونې می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې لاس په جی دی نن د نهه یاسې شنبه ورځ د نوومبر 23مه او د لیندې میاشتې 4مه نیټه ده مخکلی دی چې د نن ورځې خبرونه پیل کوم رازو د نن ورځې د مهمو خبرونو سرټکو ته لا افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بلیونونو ډالرو د مرستې اعلان په جنیبا کانفرنس کې د دې ترڅنګ چې لا افغانستان سره د راتلونکو کلونو د پاره د بلیونونو ډالرو او یورو د مرستو اعلان وشو په دې هم ټینګار وشو چې په افغانستان کې باید فوري دزبندي وشي په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې تعلیمي ادارې خو تړل شوې دي خو اوس په دې اندېښنې راڅرګندې شوې چې ماشومان او زده کوونکي به په کورونو کې آنلاین کلاسونه څنګه شامل کړي ځان او هغه آنلاین کلاسونه کې به څنګه وي او په امریکا کې د صدر ترامپ لخوا د انتقال د وخت اختیار د انتقال چاري پیل شي بي البته بایدن به نن د خپل آینده کابینه ځینی غړي اعلان کړي او سم پوره خبرونه نن د نهه یاسې شنبه په ورځ جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالو مرستو په کانفرنس کې د پاکستان په شمول لږونو هیوادونو افغانستان ته د راتلونکو کلونو د لپاره خپل مالی مرستې اعلان کړي او د نورو مرستو اعلان لاهوس هم دوام لري په دې کانفرنس کې په دې هم ټینګار شوی چې افغانستان کې تشدد نور باید ختم شي د ملګرو ملتونو سیکریټری جنرال په افغانستان کې د فوري دزبندۍ غوښتنه کړې ده د جنیوا په کانفرنس کې د سپیټزرلند په وخت تر نن ماښامه پورې به دوام ولري تر څو غنټو مخکې پورې یو غنټ شمیر هیوادونو افغانستان ته خپل مرستې اعلان کړې چې په غو کې یورپی اتحاد 1.2 بلیون یورو جاپان 200 میلیونه ډالر برتانی د کال 1.55 میلیونه ډالر کینیډا آینده درې کلونو کې د 3.8 میلیونه ډالر او همداسې هالند ډنمارک ناروی استرالیا سویډن اټلی او نور هیوادونو هم د خپل مالی مرستو اعلان وکړ د امریکا سعودي عرب نور ملکونو او د نړیوال بانک او نور عالمی تنظیمونو د مرستو اعلان لا نه شوی او اوس هم دغه کانفرنس په جنیوا کې دوام لري او مرستې اعلانې کی افغان حکومت او نور برخوالو په جنیوا کانفرنس کې ځل بیا افغانستان کې د جنگ او تشدد په ختمېدو ټینګار کړی دی د ملګرو ملتونو سیکریټری جنرال انټونیو ګوتریش هم جنیوا کانفرنس کې وینا کړې ده او په افغانستان کې د فوري دزبندۍ غوښتنه کړې ده او سم د پاکستان په لور په پاکستان کې د حکومتي وکیل یا ترنوال لخوا های کورټ ته د ورکړل شوی ریپورت تر مخه په عدالتي امر او حکومت د باندنۍ چارو وزارت د لاري برتانیا کې میشت په خوانی وزیر اعظم نواز شریف سره د رابطو هڅه کړې ده او په دې ترڅ کې حکومت د پاکستان د لوی اخبارونو کې اشتهارونه هم ورکړي دي خو بیا هم ویل کیږي چې نواز شریف عدالت ته حاضرېدونه انکاري دي وړاندې اسلام آباد های کورټ نواز شریف ته د حاضرېدو لپاره د یوې میاشتې مهلت ورکړی وو د وکسیز بانک د نواز شریف اشتهاری ګرځولو په ترڅ کې د سرکاري شهادتونو د ریکارډ کولو لپاره د کیس اوریدنه راتلونکي دسمبر میاشت 2 منټي پوري ځنډولې ده اسلام آباد های کورټ نواز شریف ایوان فیلډ یا لندن کې غیر قانوني فلیټونو لرلو قضیو کې په ضمانت خوشی کړی دي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي اساسي محمد صادق خان د پاکستانی بندیانو آزادولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی نه مننه کړې ده یو سند چې صدر غنی پکې د خ نیت لمخې د پاکستان بندیانو آزادولو حکم کړی دی ترون په سوشل میډیا کې خبر شو کاغلی محمد صادق خان په خپل ټویټر کې لیکلي چې هیواد د خ نیت او بشر دوستانه اړیکو د پیاوړتیا په هدف د پاکستان شهريانو د آزادولو حکم په اړه له ولسمشر غنی نه مننه کوي ولسمشر مانی تر دا مهاله د پاکستانی بندیانو د آزادولو په اړه ټولنیزو رسنیو ته دراوتلي سند په اړه کومه تبصره نه ده کړې بل پلو په امریکا کې د امریکای په صدارتي انتخاباتو کې کامیاب بلل شوی د ډیموکریټ پارټي امیدوار جو بایدن نن د نهه یاسې شنبه په ورځ به د خپل متوقع کابینې غړي اعلان کړي چې پکې د سفارتي او قومي سلامتي لپاره د چارواکو نامزدګي هم شامل ده که څنګه د واکمن ریپبلیکن پارټي موجوده صدر ډانلډ ترامپ د نوومبر په 3مه نیټه شوي انتخابات کې په رسمي ډول ماته نه د منلي، خو حکومت چې مامورینو ته د اقتدار د انتقال لپاره د تیاری اجازه ورکړي ده. په رسمي ډول د انتخاب بریالي بلکې دونه پس به جو بایدن د جنوري په شلمه د صدر په توګه سوګند یا لوړ وکړي. او اوس هم د سعودي عرب په لور، د سعودي عرب د تیلو د ارامکو کمپنۍ ویلي چې د یمن حوثي یاغیانو یو فابریکا د جدې په خار کې په راکټ وشته ده. ارامکو ویلي چې د برید له وجې د تیلو یو ټانکر سوری شوی او د چاودنې نه وروسته په فیکټري کې اور هم لګیدلی، خو کارکوونکو اور مړ کړی دی. په سعودي عرب کې د تیلو دغه ستره کمپنۍ د پیښې ځای ته خبریالان بوولي وو او په برید کې د اوښتي جان په هکله یې معلومات ورکړي دي. د جدي په خار کې د ارامکو د کمپنۍ یو چارواکي خبریالانو ته ویلي چې پخوا هم په دې کمپنۍ باندې دښمن حملې کړې وي. په یمن کې حوثي شیعه یاغیان چې ایران یې تر شا ولاړ دي، پرون د بل یا دوشنبه په ورځ د دغه برید ذمہواري منلې وه. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم ستړي مشي، دا د خیبر لوی پښتونخوا خبرونه ده او تاسو له واشنگتن ډي سي نه دا خبرونه ګورئ. نو خبرونه خو مو واوریدل او راځو تفصیلي ریپورتونو ته. خو مخ کې چې د دې چې د ریپورتونو یادونه وکم، باید ووایم چې د ورځې مهمه موضوع دا ده چې په جنیوا کې د افغانستان د مرستندویو هیوادونو او تنظیمونو یو لوی کانفرنس پیل شوی دی، او په هغه کې ډیرو هیوادونو افغانستان سره په راتلونکو کلونو کې د بلیونونو ډالرو یا یورو د مرستو اعلان کړی دی. په دې باندې به موږ غږیږو. د خبرونې په دویمه برخه کې را سره قدرمن میلمانه شته چې دغو خبرې به واوري. په نبراسکا کې د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د چیرونو د مرکز مشر شیجان احمدزی صاحب برا سره وی، او همداشان له کابل نه به سیاسي چیرونکو مشتاق رحیم صاحب را سره وی چې خپل نظریات به شریک او د افغانستان د دغو مرستو او نور اړخونو باندې بارنا واچوي. او اوس هم راځو تفصیلي ریپورتونو ته. لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه هم وکړه، په جنیوا کې د افغانستان په اړه د مرستندویو ډلو او هیوادونو کانفرنس اوس هم روان دی. څو غنټې مخکې چې ما د دې کانفرنس په اړه هغه تازه معلومات رغه وخت ورکړ شي وو، په هغه اړه مې یو ریپورت برابر کړی دی چې تاسو ته یې وړاندې کوم.
د جنیوا په کانفرنس کې چې د سویټزرلند په وخت تر نن ماخام پورې به دوام ولري، تر څو غنټو مخکې پورې یو غنټ شمیر هیوادونو افغانستان ته خپل مرستې اعلان کړې چې په هغو کې یورپي اتحاد 1 بلیون او 200 میلیونه ډالر، جاپان 200 میلیونه ډالر، برتانی د کال 1.55 میلیونه ډالر، کینیډا آینده درې کلونو کې د 3.5 میلیونه ډالر، او همداسې هالند، ډنمارک، ناروی، استرالیا، سویډن، اټلی او نور هیوادونه هم د خپل مالی مرستو ژمنه وکړه. د امریکا، سعودي عرب، نور ملکونو او د نړیوال بانک او نور عالمی تنظیمونو د مرستو اعلان لا نه شوی او په دې اړه به خبرونه وروسته راورسیږي. هند په دې کانفرنس کې وعده وکړه چې په کابل کې به د شاتوت دیم یا د اوبو بند جوړوي. هند تر دې مخکې هم د افغانستان په لویدیځ کې د سلما لوی دیم جوړ کړی دی. د افغانستان د مالیه وزارت مرستیال عبدالحبیب زدران په دې اړه څو غنټې مخکې رسنیو ته وویل:
اوسه پورې چې مرستې اعلان شوې دي، چې دا برنامه زمونږ یا کانفرنس یا تعهدات چې مونږ د دوی نه غوښتل د څلور کلن وي، ځنې هیوادونو مرستې چې دي یو کلن دي، مګم مشروط پر دې چې دوی به هم هغه خپل پیشرفتونه ګوري په افغانستان کې، همدغه یو کلن مرستې به دوی څلور کالو سره ضرب کیږي. او ټول ټال چې اوسه پورې مونږ تعهدات اخیستي دي تقریبا 6 میلیارد ډالر په ارزښت.
افغانستان سره په داسې وخت کې نړۍ بیا د مالی مرستو ژمنه کوي چې د دې مرستو په ځای مصرفولو او پکې د غبن او فساد نه کولو باندې ټینګار شوی دی. په مخکینی کانفرنسونو کې هم په افغان حکومت ټینګار شوی و چې د فساد یا کرپشن په ضد مبارزه کې باید اغیزمن ګامونه واخلي. افغان حکومت وایي هغه مخکینی وعده تر زیاته حده عملي کړی دی او اوس افغانستان د کرپشن په ضد خپلواک کمیشن هم جوړ کړی دی. بل پلو د جنیوا کانفرنس په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې بهیر ته د ډیرو سترګې دي، خو تر اوسه د قطر مذاکراتو کې څه پرمختګ نه دی لیدل شوی. صدر محمد اشرف غنی د جنیوا کانفرنس د ویډیو لینک له لارې وینا کې وویل چې د ټولو ستونزو سره سره افغان حکومت بیا هم له طالبانو سره خبرو ته کلک ژمن دی او باید تشدد ته د پای ټکی کېښودل شي. افغان حکومت او نورو برخوالو په جنیوا کانفرنس کې یو ځل بیا په افغانستان کې د جنگ او تشدد په ختمیدو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو سیکریټری جنرال انټونیو ګوتریش هم جنیوا کانفرنس په وینا کې په افغانستان کې د فوري دزبندۍ غوښتنه وکړه. یورپی اتحاد د دې ترڅنګ چې د څلورو کلونو د پاره د یو بلیون دوه سوه میلیون ډالر مرستې ژمنه اعلان کړه، دا یې هم وویل چې دا مرستې به په شرطونو او د سختو ضروریاتو په پام کې نیولو باندې تړلې وي. د یورپی اتحاد د خارجه پالیسۍ مشر یوسف بوریل وویل د افغانستان آئندي د پاره په کار ده چې په غهیواد کې د 2001 کال نه پس کومې لاسته راوړنې چې د جمهوریت او بشري حقونو په برخه کې قتل کیږي هغه دې وساتل شي. هغه زیاته کړه چې د کوم اسلامي امارت د بیا جوړولو لپاره کوشش به افغانستان سره د یورپی اتحاد په سیاسي او مالي تعلقاتو کلک اثر واچوي. احمد فواد لامی، وی وی ډیو ریډیو، واشنگتن.
بیا هم خراغلی دا ویو ایډیو بدا او تاسو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ګورئ. په پاکستان کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې له ویرې تعلیمي ادارې ټولې تړل شوې اعلان شوې او ویل شوې دي چې تر یوې مودې پورې به د سکولونو یا د تعلیمي ادارو زده کوونکي په آنلاین توګه خپل درسونه او سبقونه مخته یوسي، خو په دې کې ځینې اندېښنې دا هم راپرېدلې چې په هغو سیمو کې چې انټرنیټ نشته هلته به د تعلیمي ادارو زده کوونکي چې دي هغوی به دغه آنلاین کلاسونه څنګه پر مخ یوسي، خصوصا په قبایلي سیمو کې چې انټرنیټ نشته. د تعلیم چارو پوهان وایي چې هلته به دغه پلان یا آنلاین زده کړې کامیابی نشي. په دې هکله زموږ خبریال ارشد مومن یو رپورټ را لېږلې دی چې تاسو یې وړاندې کوو.
هر یو سړی په خپل ماشوم باندې هغه خپکیږي.
سجاد مومن د خپل درو بچو تعلیمي مستقبل اندېښمن کړی دی. وایي د حکومت لخوا د آنلاین کلاسونو اعلان سره به بچي د تعلیم نه محروم شي، ځکه چې د نور زیاتره قبایلي ضلعو په څیر په مومندو کې هم انټرنیټ د ډېرې مودې راهیسې تړل شوی دی.
لهذا دوی تعلیمي ادارې بندیم خو هغه سهولیات هغه د موږ ته راکړی شي چې کوم چې پلان دی پیدا کوږي دي. نو دا زموږ خدشه دا ده صرف چې نورو خلکو زما بچی د خپل کلاس فیلونه یا د خپل هم کلاس چې کوم دی دا غنه شاته پاتې کیږي، په دې باندې زه خپایم. او دا د ار پلار دا د هغه تشویش دی چې زما بچی وړي پاتې کیږي او بل د هغه نه وړي مخکېږي. نو دلته الریډي یو سهولت شته دی، هغه سهولت نه دی باید چې موږ فائدہ واخلو، اجازه ته ورکړي چې د انټرنیټ یا د انټرنیټ شي کوم سهولت هغه موږ ته ګلاو کړي.
د ګلپورز د پاکستان د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود ویلیو چې د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې به ټولې تعلیمي ادارې د 28 نومبر نه تر 11 جنوري کال 2023 پورې تړل شوې وي او د کورونا په آنلاین زده کړې جاری وي. په دې کې به د 15 دسمبر نه تر 10 جنوري پورې د جمی د یخنې چوټیانی. خو د خبر پښتونخوا د پرایویټ ایجوکیشن نتورک نائب صدر جاوید علی وای دلته په کلیوالو علاقو قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ او د آنلاین کلاسونو لپاره نور بنیادی اسانتیاو نشوالی لوجې ګڼ شمېر زده کوونکي د تعلیم نه د آنلاین کلاسونو په وخت به برخې پاتې کیږي.
خدا تقریبا د ګورنمن د چکم دی د سروي مطابق چکم دی دا 14% چکم دی نه ماشومان مستفید شوی دي. 14% شپږ اتیا پرسنټ چکم دی ماشومان دی نه چکم دی محروم پاتې شوی دي، خصوصا زمونږ په غریزو علاقو کې یا په دیهاتو علاقو کې یا په سيټي کې چکم دی دا آنلاین کلاسونو باندې عمل درآمد نشي کېدی. ولې نشي کېدی چې اوس په کلاس کې چکم نه په کور کې چکم دی شپږ ماشومان دی، یو په پنځم کې دی، بل په څلورم کې دی، بل په دیم کې دی، بل په اول کې دی. دیره پاره بچی کم دی او یا لپټاپ په کار یا او موبایل په کار وی او دا د مور پلان د بس کار نه دی او دا شاند نت نظام هم نه ویو.
د پاکستان د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود ویلی د په هنتونونو په کچ انلاین کلاسونو اخیستو په غرض یو برخص د کوونکی کولې شي چې په هاستلو کې پاتې شي او چرته چې انلاین کلاسونو کې څه قسمه ستونزې وي د هغه عزیز د کوونکی به هفته کې یو ورځ د کور د پاره ورکړل شوی کار په سکول کې جمع کړي او د ماشومانو مور او پلار هم کولې شي چې د خپل بچو د کور کار په سکول کې جمع کړي خو د دوی به هر ممکن کوشش وي چې چرته هم منظم کلاسونه ونه شي
جہاں پہ آن لائن ہے وہاں پہ آن لائن ہوگا جہاں پہ آن لائن نہیں ہے وہاں پہ اساتذہ جو ہے وہ ہوم ورک پرسکرائب کریں گے
شفقت محمود ویل په یولسمه جنوري د تعلیمي ادارو پرانستونه وړاندې به د کورونا صورتحال ته د بیا کتنې وروسته پریکړه کوي چې تعلیمي ادارې پرانستل شي د نو وړاندې هم په پاکستان کې د مارچ میاشت نه تر سپتمبر میاشت پورې تعلیمي ادارې تړل شوې وي او اوس یو ځل بیا د کورونا کیسونو زیاتېدو ته په کتو د تعلیمي ادارو د تړلو اعلان شوی دی ارشد مومن وایس اوف امریکا ډیوا پېښور
رپورٹ خو مو واورید خو دا د ویلو ور د چې په پاکستان کې نه یوازې سکولونه بلکې یونیورسيټیان یا پانتونونه هم د کورونا وایرس د دوامي صفې لویری تړل شوې دي او د تعلیمی ادارو وزیر شفقت محمود ویلي چې خارجي محصلین او د قبایلی علاقو محصلین کولی شي چې په پنجاب کې د پانتونونو په هاستلونو کې پاتې شي خو نور کولی شي چې کورونا ته ولاړ شي په دې کې بیا هم په پنجاب کې پښتانه محصلین دوی شکایت لري او وایي چې په خپل علاقو کې د دوی سره د خارجي محصلینو په څیر چلند کیږي او که چیرې خپل علاقو ته ولاړ شي هلته هم انټرنیټ نشته نو په دې برخه کې زموږ خبریال عدنان بیشنی له یو شمېر محصلینو سره خبرې کړې دي چې دا د احساس په مطرح کړي
ورکاس بیٹنای دی پنجاب یونیورسٹی سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ پرون درواز شفقت محمود ایجوکیشن منسٹر دی پاکستان ایجوکیشن منسٹر دا خبر کړی دا چې دی کم ایکس فاٹا خلق تا جی پی خلق تا د داسې علاقو خلق تا او دی فارنر چې کم سټوډنټ دی دا به په یونیورسٹو حاصل لوک سپاتا کې جو نورو یونیورسٹو تا سټوډنټ ته به چټي هغه به انلاین ایجوکیشن کې نو ډیر د افسوس ډیر د شرم خبره ده چې موز نن د خپل په خپل ملک شه خپل د ملک د داسې دغه شیز مشته ظاهره سو چې په فارنر وکړي څومره فارنر په کومه طریقه باندې ټریټ کیږي موز د پاکستان هوسیدون کې نو چې موز د پاکستان د سټوډنټو غوندي ټریټ کی
ایمونو بس منور دی د ساوث وزیرستان تحصیل دین تعلق سوتو ز پنجاب یونیورسيټي سټوډنټ یو په هیستری پاکستان سټڈی ډپارټمنټ نا نو ټول سټوډنټس راون دی میچا تډیر دک داري شي چې د دې لګیا دی پیکینګ کوي او میچا صرف څو سټوډنټس یې په دا افاټا ولا او میچا ګوشي په دې بیرای یونیورسيټي شپ ته کی جی پی هاسټل شپ دولتا میچا تاسو بد قسمت یې علاقې نه تعلق سوتي وزیرستانه چې اورته موبایل 3G 4G خو ډیر لره خبره دو د موبایل سیګنل هم نشته دی چې میچا لوډ شي او میچا بیا واپس کانٹیکٹ ہم کیجیے چا سرا
زمان ہم گل زمان دے اور زمان تعلق دے جنوبی وزیرستان وانا تنائی سرا دے کا منگو گورو یوزل خو زمان گا آلریڈی کم سٹڈیز دی زمان سمیسٹر دے آٹول یوزل خراب شوی دی زیادتر سٹوڈنٹانو کال زایا شو ڈگریانی خراب شوالے یوزل بیا زمان سرا آغا کار یوزل بیا روان دے او منگا ور تچیغے والے منگا وزیرستان کے پروٹیسٹونا ریکارڈ کل پہ خور کے اسلام آباد کے خو دا شکم زمونږ یو نا اهل ریاست نا اهل حکومت مونږ ورته ویل شو یو نا اهل خلق په مونږ باندې حکمران دي یو د نلایکو خلق په مونږ باندې حکمرانی ده مونږ باندې مشران دي دا غه د نلایکتوب د وجه نن زمونږ یو ځل بیا ټول کیریر او ټول فیوچر بیا په هغه کې د خطره کې د زکه کوم چرته زما اوس ریسرچ روان دي زما اوس فائنل سیمسٹر دی دغه کماته الگ مسله او شیدا بر سما ټول کیریر سره غوي
زمونږ ګل نساء وزیر دی زده جنوبی وزیرستان وان سره تعلق لرو او د پنجاب یونیورسيټي سټوډنټ یو د جنډر سټڈی ډپارټمنټ په دا ماډرن ورډ کې چې کیم 2020 کول دی په دا کې چې کیم میشو د نت فیسیلیټیز نه محرومي حالانکه په دنیا کې چې ډېر واړی کې واړی کې بچون ته په هر ځای کې د انټرټینمنټ ته پورا نت اویلیبل دی خو همیش د پورا
د نت فیسیلیټیز نشته، ایجوکیشن رائټس ها نه محروم میږه. میز د ډېر خور غریب وطن سره تعلق لري، ساوت وزیرستان سره، او د میز د ظالم خلک اپیل د چې میشته د نت فیسیلیټیز اویلیبل کو او 3G 4G نت میشته اویلیبل کو، چې میش په خپل وطن کې کلاسینه آنلاین اٹینډ کوي، د میز د اصلینه چې کوم مشکلات یې دغه نه خلاص شي، او دا لاک ډاون هلګي چې په دوی رزکه او میشته ډېر مسله د چې میشه چیرې هڅي او میش په اصلینه هبند کیږي. میز دا ظالم خلک اپیل د چې میشته نت فیسیلیټیز اویلیبل کو.
دا هم خرغلی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د استخباراتي ادارو د یو داسي رابطه کمیټه د جوړولو اجازه ورکړي چې مشري به یې د استخباراتي ادارې ISI په غاړه وي. سیاسي فعالان په دې کمیټه باندې سخت تنقید کوي او غوښتنه کوي چې باید دا معاملې په پارلمان کې هم پورته کړي شي، ځکه چې کچیر دا کمیټه جوړه شو نو د دوی په وینا د ISI ډیر داسې ګامونه لکه د خلکو په زور اغوا کولو ته به قانوني اختیار ورکړي شي. په سوشل میډیا باندې هم د کمیټې په جوړولو سخت تنقید روان دی او په دې برخه کې نور جزئیات به اورنګزیب تاسو ته وړاندې کړي.
دا رسپانه یو رپورټ تر مخه د نوې کمیټې مشر به د ISI ډایرکټر جنرال وي او کمیټې به څنګه کار کوي د دې فیصله به راتلونکو ورځو کې به کولی شي. البته وزیر اعظم عمران خان د یو داسې کمیټې د جوړښت اجازه ورکړې ده چې له وجې به یې ISI د سلیریش نازیاتو پوځي او سیویل استخباراتي ادارو مشري به کولی شي. د استخباراتي ادارو ترمنځ رابطو دپاره وړاندې نېشنل کاونټر ټیرریزم اتارټي نومې یو اداره جوړه کړې شوې وه، خو اوس دا اداره به هم ISI لاندې کار کوي. ډان ورسپانه چې د زرایو له خولې یې دا خبر شاپ کړی دی په دې رپورټ کې وایي چې اپټاباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژنې پس د دې پلټنو لپاره پاکستان کوم کمیسون جوړ کړی وو، نو هغه د رپورټ نه دا خبره څرګند شوې ده چې د سیول او پوځي استخباراتي ادارو ترمنځ د رابطو او معلوماتو شریکولو کمی وه، ځکه د نوې کمیټې د جوړښت ضرورت وو. وزیر اعظم عمران خان د نوې کمیټې د جوړښت او ISI ته د دې د مشري اجازه داسې حل ورکړې ده چې مخالف ګوندونه د پوست په ملکي سیاست کې په مداخلت سخت تنقید کوي او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ISI موجوده مشر جنرال فیض حمید د خپل حکومت ختمولو ذمہوار هم ګڼي. په دې حق لاس څېړنکار بریګیډر ریټایرډ سید نذیر وایي چې موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت کې په وړومبیز ریاستي ادارو دغه شان کولاو تنقید روان دی او لوی وجه د حکومت غلط تګلارې دي او د تګلارو او حکومتي وزیرانو د بیانونو له وجې مخالفو ګوندونو په پوست تنقید زیات کړی دی، نو داسې وخت کې یو داسې کمیټې د جوړه خبره به هر حال د مخالفو ګوندونو تورونو ته وده ورکوي. بریګیډر ریټایرډ سید نذیر وایي
او دې باندې به ضروري خبره پولیټیکل پوینټ سکورینګ هم په کې کیږي او دا خبرې به هم مو ډیسکس کیږي او به به دا هم کیږي چې آیا کدا چې سدي او دا سو په دغه کې چیلنج کې په عدالت کې چې آیا یو ادارې او د حکومت د خپل ځان لپاره استعمالوي، نو هغه ادارو آیا دا کار دی یا نه دی. اپوزیشن ته او پی ډی ایم ته دا یو دغه ملاویږي چې را اداري چې کوم دی هغه پولیس ساته یا په یو داسې ساته په دې سيزونو کې واچولې شو چې هغه د حکومت په مرسته باندې دي، نو دینه یو قسم لا حالات خو به د خکېدو سماته امکان نه ښکاري.
د وزیر اعظم لخوا د کمیټې جوړخ باندې تنقید په سوشل میډیا هم روان دی او پاکستان پیپلز ګوند فاروق الله بابر په ټویټر لیکلی دی چې د ISI د مشر په مشرۍ کې دغه شن کمیټې به خطرناک وي او داسې استخباراتي ادارو قانون لاندې راوستل ضروری دي او باید چې پارلمان په دې معاملہ کې مداخله وکړي. دغه شان یوسف نومي تن په ټویټر لیکي هر څوک په دې پوه دی چې رابطه به سوي، نو دا خلک چې د یو صوبې د پولیسو مشر اغوا کولی شي او د انصاف مخه نیولو اختیار هم لري. د دوی عمدغه بنیادی فکر دی چې څوک اختلاف لري هغه به غداروي، نو د دوی اختیارات یو ځل بیا آزاد کړی شوي دي. رپورټونو تر مخه پاکستان کې نږدې 20 استخباراتي ادارې کار کوي.
دا وی ویډیو ده د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د اسلام آباد های کورټ ته د ورکړی شوی رپورټ تر مخه په خوانی وزیر اعظم نواز شریف یاد عدالت ته د حاضرېدون انکار کړی دی. اسلام آباد های کورټ د نواز شریف اشتهاري ګرځولو په عمل لاس پورې کړی، خو قانون پوهان په دې اړه اندېښنه لري او وایي چې له های کورټ سره دا اختیار نشته. په دې اړه نور تفصیل د پیر ولایت چاپ په دې رپورټ کې واورئ.
رپورټر مخه په عدالتي حکم مرکزی حکومت د خارجه وزارت د لارې په لندن کې مش نواز شریف سره د رابطو حسي کړی دی او حکومت لاهور کې د نواز شریف استوګنه باندې د حاضرې اشتهار هم لګولې دي. سره بیا د پاکستان د لوی اخبارونو کې هم په دې اړه د 13 اکتوبر په 13مه نیټه اشتهارونه هم ورکړي وو. دو کسیز بنچ ویلی د نواز شریف د اشتهاري ګرځولو نړواندې به دوی خپل تسلی کوي او عدالت په دې اړه د اړوند حکومتي چارواکو د شهادتونو ریکارډ کولو لپاره د کیس راتلونکو اوریدنه دسمبر میاشتې 2 نیټې پورې ځنډولې ده. اسلام آباد های کورټ په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ایون فیلډ یا لندن کې غیر قانوني فلیټونو سره تړلې قضیه کې په ضمانت خوشی کړې دي. تیر کال هم اسلام آباد های کورټ د مالی درغلو سره تړلې بلیو العزیز یا نومي قضیه کې په خوانی وزیر اعظم د خراب صحت له امله د اورول شوی اوه کاله د بند سزا ځنډولې و او دا غیر رسته په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج په غرض لندن ته تللی و. اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم لخوا د لاندې احتساب عدالتونو لخوا اورول شوی سزاګانو په ضد د اپیلونو اوریدنه کوي، خو نواز شریف اسلام آباد های کورټ ته اوس د پیش کېدون انکار دی او د ریس خپلوي چې ډاکټران ورته د سفر اجازه نه ورکوي. اسلام آباد های کورټ دې ته سخت برګون خای او د نواز شریف د اشتهاري ګرځولو خبرداري ورکوي. خود اعتصاب قانون ماهر شاخاور ایڈوکیٹ وای لازم نه ده چې کوم ملزم د خپل اپیل او ریدنې لپاره ارو مرو عدالت تړوان دي شي،
هغه خپل هم کته شي، هغه په دیسز باندې خپل رائے قائم کوي شي، هغه یې بری کوي شي یا هغه اپیل فایل کوي شي. هغه کې د ملزم خپل ضرورت نه ده چې کاغذ ته موجود وي او نه هغه وکیل موجود چې ضروري ده. او دې کې اوس دا وایم چې زما په دې باندې ډېر زیات تحفظات دي چې دا اسلام آباد های کورټ چې هغه سره یو اپیل معاملہ پینډینګ دی، هغه څوک اشتهاري څنګه ډیکلیئر کوي.
د دې ترڅنګ هم اسلام آباد های کورټ بلوي حکومت مخالف پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري جالي بینک اکاونټونو قضیه کې د ضمانت میاد راتلونکي دسمبر میاشتې 8 نیټې پورې غځولې دي. مخالف سیاسي پارټیانو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند او نیب باندې د احتساب بنوم د مخالف سیاست مدارانو د زورولو تورونه لګوي، خو حکومت او د احتساب اداره دا بې ځایه بلي. د مخالف ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم د حکومت پر ضد روان احتجاجي تحریک کې د احتساب موجوده قانون د ختمولو او د احتساب نوې نظام د جوړولو غوښتنه هم شامل ده. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا جی واسطا سو مسلو او چا پیریال تاسو تاسو د کیمرې پسترګه کتل غواړي،
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاندې معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ.
Thank you.
بیا هم خرالی ستړی مشه دا د خیبر لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده. البته د دویمه برخه یې وخت شوه دی په پیښور کې اڅنیمه په کابل کې اته او دلته په واشنگټن کې لس نیمه بجې د سهار دی. راځو د دې خبرونې د بحث موضوع ته چې هغه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د مرستو هیوادونو نړیوال کانفرنس دی. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم وویل شول په دې کانفرنس کې تر دې دمه پورې د شپږ بلیونو ډالرو او یورو نه ډیر مرستې او کومکونه د افغانستان سره ژمنې شوې دي، وعده شوې دي چې په راتلونکو څو کلونو کې به له افغانستان سره مرستې وشي. خو تر څنګ په دې هم ټینګار شوی دی چې باید دزبندي وشي په افغانستان کې، تشدد کم کړی شي، سوله ټینګه شي، د فساد سره مبارزه وشي، په دې هم ټینګار شوی دی. نو اوس راځو په دې موضوعاتو باندې خبرې وکړو له خپل قدرمن میلمه سره چې هغه د امریکا د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان
حکومت دا غرس کانفرنسونه د افغانستان حکومت یو نړیوال مشروعیت وربخي او داخلي چې افغانستان کې موجوده اداره منتخبه اداره موجوده ده چې نړیوالې په رسمیت پیژني او آماده ده چې د افغانستان ولسته د دغه ادارې لاري مرسته وکړي. دا ډیر لوی لاسته ده او د افغانستان ملت ته مبارک وایم.
ډیر ښه. خو نړیواله ټولنه نن داسې معلومیږي چې د دې مرستو په بدل کې ځینې شرطونه هم څرګندوي. نړیواله ټولنه یا مرستندوی هیوادونه په ټولیز توګه څه ډول یو افغانستان غواړي، د څه ډول افغانستان تمه لري؟
مانه سره د دې شک نشته چې نړیوال په افغانستان کې د څومره مرستې کړي دا هغه شرایط لول او راتلونکي به هم شرایط لري، څه به سخت څه به آسان وي. نړیوال په افغانستان کې داسې یو اداره یا داسې افغانستان غواړي چې اول خو دوی ته بیا کوم امنیتي ستونزې رامنځته نه کړي. د داسې افغانستان رامنځته د هغې حکومت والی او هغه مرستې چې نړیوالو سره کوي په سمه توګه کارول اولنی شرط دی. تیرو شلو کلونو کې موږ راولو چې ځینو ځایونو کې نړیواله مرستې حیف ومیل شوې، نه تنها داخل کې بلکې د بهرنیو ادارو لخوا هم. نو باید داسې شرایط وي او فکر کوم دغه به وي چې خپل نړیوالې ادارې هم داسې میکانیزمونه معرفي کړي چې خپلې مرستې خپلې ادارې د تعقید لاندې ونیسي، څارنې لاندې ونیسي او د افغانستان حکومت هم خپل حکومتوالي دومره راخلي کړي چې د ادارې فساد ستونزې د افغانستان حکومت کې له منځه لاړ شي یا تر ډېره کم حده پورې را ورسېږي. ځکه دا ټولې مرستې بهرنۍ مرستې دي، د افغانستان تولیدات ډېر کم دي. نو نهایي ضروري ده چې دغه بهرنۍ مرستې په سمه توګه د افغانستان حکومت یو قوي اداره ولري او ښه خدمات د افغانستان ولس ته وړاندې کړي.
همدغه برخه کې تاسو ډېرې مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه کرپشن یا فساد دی. افغان حکومت په تېرو کلونو کې هم ډېرې وعدې کړې دي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې به دوی ډېر ګټور او رغنده ګامونه اخلي، خو تر اوسه پورې بیا هم د فساد نه شکایتونه اورېدل کېږي. ستاسو په نظر افغان حکومت کوم کارونه کړي دي چې ګټور دي او کوم کارونه تر اوسه نه دي کړي چې بیا هم په خپلو وعدو کې پاتې راغلي دي؟
د کوم کارونو لیست خو برسره نه لیست فکر کوم در باندې حکومت سره خپل واضح لیست چې کوم کار نه کړی دی کله سره نه لري. البته متاسفانه همیشه د ناکامۍ او لیست ډیر زیات دی په افغانستان کې. کرپشن یا اداري فساد ډیر زیات دی، نه تنها په یو اداره کې بلکې په ټولو اداره کې، په بین المللي یا نړیوال اداره کې هم زیات دی. نو ډیر لوی ستونزه ده. خو زه فکر کوم کرپشن یا اداري فساد ټولو د ستونزو د لوی لیست یو لوی ستونزه کېدای شي، ځکه په افغانستان کې امنیتي حالت داسې نه دی متاسفانه چې حکومت ټول انرژي په اداري فساد محاکمه کې مصرف کړي. ځینې متاسفانه سیاسي اصلاحات دي یا سیاسي مصلحت جوړونې دي چې هغه کې دولت نشي کولای په ډېر رغنه توګه په ډېر قوي توګه باندې ځینو کړیو باندې فشار راوړي چې کرپشن بند کړي. ځینې متاسفانه دغه مشکلات سره دي. خو د بي امنيتي لوی دلیل یو لوی نتیجه هم دا وي چې په ادارو کې سیاسي فساد زیات شي. متاسفانه افغانستان حکومت یو جګړه کې بوخت دی، یو بل دښمن سره بوخت دی، یو بل ډلې سره بوخت دی، زیاته انرژي د جګړې میدان کې مصرفېږي، ګډوډي ډېره زیاته. کله چې ګډوډي زیاته شي نو خلک د دې موقع نه استفاده کوي او کرپشن پکې زیاتېږي. دغه فساد چې موږ بحث کوو دا د نړیوالو ادارو د نړیوالو خلکو لپاره د لاسه هم ډېر شوی دی، چې هغه کې پیسې بې ځایه مصرف شوي دي یا دوه چنده مصرف شوي دي، قیمت یې زیات شوی دی. او بل په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان کې داخل کې دومره ظرفیت نه و چې دا بلیارډونو ډالر چې بیل حساب افغانستان تر ټولو په سمه توګه افغانستان جامع واخلي او هضم کړي او دا موقع دې ته برابر کړي چې خلک فساد ته مخ وړي.
او د فساد په برخه کې هغه سوند چې تاسو اشاره وکړه، هغه کې نن سبا مونږ یو بل خبر هم له افغانستان راځي، هغه دا چې د افغانستان نائب صدر امر الله صالح په پارلمان باندې هم نیوکه کړې ده، ویل دي چې په پارلمان کې د پارلمان غړي هم ځینی په فساد کې ککړ دي او ډېر لوی لوی فسادونه کوي یا کرپشن کوي، او تر اوسه پورې یو د پارلمان غړي هم په د کرپشن یا فساد په جرم باندې نه دی نیول شوی یا جزا نه ده لیدلې. په دې باندې د پارلمان غړو ډېر سخت خبرګون ښکارا کنن په خپل غونډه کې او خپل غونډه علاوه دندوله او وی ویل چې دا د دولت استازو ته سپکاوی دی. کچیرته دغه سی یو تقابل وجود ولري د حکومت او یا د پارلمان ترمنځ یا د نور ادارو ترمنځ، په داسې فضا یا ماحول کې به د فساد په وړاندې مبارزه څنګه مخته ولاړ شي ستاسو په نظر، یا حکومت به دا وړتیا ولري چې په کلکه د مفسدینو په وړاندې ودریږي؟
متاسفانه دغه راز تقابل د دوه لوی ادارو د دولت د درېګونو ادارو دوه ادارې چې بل سره مخالف ودرېږي متاسفانه ماحول ښه کوي نه بلکې فساد ته نور هم زیاتوي. زما په اند زه فکر کوم چې دولت د مقننه قوې او د اجرایه قوې منځ کې باید همغږي راپیدا شي. که داسې ستونزې شته د کې شک نشته، وکیلانو کې ستونزې شته، ډېر وکیلان د افغانستان د ګټو خوندیتوب غواړي، خو ځینې هم شته چې افغانستان کې کوم جرمونه ستاسو ادارې کې داخل دي. فکر کوم دوی باید یو بل سره اسناد واضح کړي، ملت ته خپل بیان واضح کړي چې څوک په څه شي اخته دي. دواړه مسؤلین دي، دواړه د افغانستان خلکو ټاکلي دي او مسؤلیت ورکړي د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی یو بل باندې اخته وي او بل باندې ګزارونه کوي، دا د افغانستان خلکو ته خدمت نه کوي بلکې فساد یا نور ستونزو ته لاره برابرول ده. فکر کوم که چېرته ښاغلی لومړی معاون اسناد ولري باید ولسته دوی اول خو دوی ته واضح کړي، مشر دا بلري پارلمان کې هغوی ته وړاندې کړي چې دغه کس په دغه جرم کې شریک دی، او که چېرته جرم شوی باید قانون ته وسپارل شي. شته ځینې وکیلان شته متاسفانه په نوم پیدا اخلم، لیکن ستونزمن دي. بعضې ډلو د ډلو حمایت کوي چې کابل ښار کې بالخصوص جرمي کارونو کې شریک دي او جرمونه ترسره کوي، دغه باید مخنیوی وشي.
او یو بل خبره چې کچیرته په افغانستان کې تر اوسه پورې د فساد په وړاندې مبارزه دومره ګټوره نه ده تمام شوې، اوس هم فساد او کرپشن شته، نو بیا نړیوالو بیا هم په بلیونونو ډالرو مرستو اعلان وکړ او دا هیله وښودل چې دا به په سمه لار مصرفېږي. څنګه په افغانستان باندې داسې باور څرګندېدای شي پس د هغه چې کلونه کلونه بیا هم فساد په افغانستان کې دوام درلود؟ آیا افغان حکومت به دغه نقطې ته رسېدلی وي چې ووایي چې پس له دې باید په ډېر سنجیده یا جدي توګه د کرپشن په وړاندې باید ګامونه واخیستل شي؟
زه فکر کوم دا هیله ښایي چې نړیوال په دې باور لا هم دي چې افغانستان کې پانګونه نتایج ورکوي شي. افغانستان خلک ضرورت لري دغه مرستې ته. افغانستان حکومت کې یا د افغانستان حکومت مختلف ادارو کې باید کسان وي چې رشوت اخلي یا فساد کرپشن کوي. خو په عمومي توګه که ووایو افغانستان کې دغه نړیوال مرستې ډېره ګټه هم رسولې ده، کاغذ سړکونه دي، کاغذ کاروبار ځایونه دي، کاغذ اقتصاد دی، ډېره زیاته ګټه رسولې ده. د فساد کچه ډېره زیاته ده، اما په دې کچه نه ده د افغانستان بالکل پوره وګرځېو تباه کړي. فساد ډېر زیات دی، تاوان ډېر زیات کېږي، خو فکر کوم تر اوسه هم لړوال او د افغانستان خلک په دې هیله دي چې افغانستان حکومت دا توانایي به ولري او کولی شي قانون عملي کړي او د کرپشن یا فساد مخه ونیسي.
د افغانستان کورونا وبا هم د پلی لکه نورو هیوادونو غوندې او د بلې خوانه جنگ هم د پلی دی، ډېر نارامي او د تشدد زیاتوالی بل ستونزه ده. په داسې وخت کې دغه کورونا وبا په ټوله نړۍ باندې سیوری خپور کړی دی، نور هیوادونه هم ډېر زیانمن کړي دي. داسې وخت کې افغانستان آیا د نړیوالو له یاده نشي وتلی؟ آیا نړیوال خپل ډېرې ستونزې نه لري چې د افغانستان سره د مرستو یا د وغه ته توجه په برخه کې لکه بیغولي تلوي شي او یا افغانستان یوازې پرېښودل شي پاینده کړو؟
دغه ویر شته او د موجه ویره د موجه د لارو ورته شته چې خلک ویره ولې ځکه نړیوال په خپلو مشکلاتو وخت لري. خو بیا هم که تفاوت وګورو تیرو کنفرانسونو کې افغانستان سره د نه زیات مرستې شوي دي، خو تفاوت واضح دی چې کم مرستې تیر کنفرانسونو کې وي د هغه تفاوت راکم شو. معنا دا چې نړیوال خپل غمونه اخته دي، غواړي چې خپل مشکلات اول حل کړي. خو د ضرورت په اساس افغانستان د نړیوالې ټولنې یو غړی دی، نړیوال دا احساسوي چې افغانستان ضرورت لري دغه مرستې ته هم مرستې کړي. خو بیا هم دغه ستونزې کې وګورو که د کرونا وبا سره جنګ دی، که د کرپشن سره جنګ دی، د افغانستان حکومت ولې پاتې راغلی دی؟ ځکه افغانستان حالت کې د ناامنۍ حالت دوی سرحد ته رسېدلی دی چې افغانستان حکومت ټول انرژي ټول ځواک یې خواته متاسفانه مصرفوي. هغه کې هغه خلک ملامت دي چې دامري ایجادوي، نه تنها حکومت ملامت دی. د دې ټولو ناخوالو لپاره یوازې یوه اداره ملامت ویلی شو دی چې ډېر مختلف دلایل دي، که هغه هغه ډلې چې افغانستان حکومت سره جنګېږي، که د افغانستان داخل کې هغه کسان تېر شو ترې فساد جوړوي، که افغانستان مقننه اداره کې پارلمان کې خلک دي چې لاره جوړوي کسانو ته، یا نړیوالې ادارې دي چې مکانیزمونه نه لري څرنګه د فساد کچه راټیټه کړي یا مراقبت وکړي یا ترانسپرنسي وکړي. مختلف دلایل دي چې یو نامه هېواد کې د دې شتون ډېر زیات امکان لري.
مننه قدرمنو اوسېدو کو زموږ سره دا شیبه د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د څېړنو د مرکز مشر ښاغلی شیرجان احمدزی صاحب را سره دی او د افغانستان د حالات په اړه را سره خبرې کوي. نو هغه کسان چې تازه را سره په دې خبرونه کې دي شوي دي، یو ځل بیا د قدرمنو میلما پیژندګلې مو ورته وکړه. دا خبرونه دوام لري. احمدزی صاحب، اوس به راشو یو بل موضوع ته. په امریکا کې صدارتي انتخابات وشو او جو بایدن د انتخابات داسې وړاندوینه شوې ده چې ګټلی دی او په آینده کې به دا واک ترلاسه کړي. د په امریکا کې د جو بایدن واک ته رسیدل د افغانستان لپاره څه معنا لرلی شي؟
زه فکر کوم جو بایدن به د افغانستان لپاره یو باثباته پالیسي غوره کړي. هغه داسې پالیسي به وي چې خلک وکړی شي چې وړاندوینه وکړي چې د امریکا قدم به راتلونکي کې څه وي. متاسفانه د دې تیرو څلورو کلونو کې د ولسمشر ټرمپ د جمهوري ریاست د دورې لاندې د افغانستان په اړه داسې واضح باثباته پالیسي نه وه چې چا به ویلی چې راتلونکي درې میاشتو کې یو کال کې به کوم پالیسي غوره کېږي، یو وړاندوینه کولی شي. مترقبه غیر مترقبه کارونه به ډېر کېدل، لکه د قرارداد په حیث طالبان سره چې کړه ټرمپ د مې د راتلونکي کال د مې کې به خپل پوځیان افغانستان را وستل، خو ناڅاپي پریکړه وکړه چې دې کال تر پای به ټول امریکایي پوځیان افغانستان را وځي. دا خپل یو غیر مترقبه کار و. اوس هیله کېږي چې جو بایدن کله چې ولسمشر شي دغه رنګ ویره به نه وي، یو 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 توقع به کېږي چې ثبات به د افغانستان پالیسي کې وي او ډېر زیات تغییر به د ټرمپ پالیسي کې ورتله به رانه شي. جو بایدن هم غواړي چې افغانستان خپل پوځیان را وباسي، اما شرایط میکانیزم او د وستو لارې به فرق ولري.
احمدزی صاحب، اوس خو د جو بایدن د آینده حکومت خارجه وزیر هم د رپورټونو له مخې معلوم شوی دی چې هغه ټونی بلنکن دی. په دې برخه کې لږ څه معلومات راکړئ. تاسو د نظر په اړه څه اورېدلي دي؟ نه مودې اورېدلي، تګلارې څه ده؟ سیاست یې څه دی؟ څه ډول یو؟
بله، ټونی بلنکن د ولسمشر اوباما په وخت کې هم کار کړی دی، په وزارت خارجه کې هم کار کړی دی، ډېر تجربه لري. ولسمشر بایدن سره ډېر نږدې مشاور دی. کوم نظر چې ولسمشر بایدن لري هغه تعقیبوي او د ډیپلوماسي باندې ډېر اړتیا لري. فکر کوم دوی به وغواړي چې د وزارت خارجه لا هم پیاوړی کړي او قوي کړي او سیمه کې ډیپلوماسي لار نه ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. د افغانستان په هکله د دوه ورځې مخکې یو محلي تلویزیون سره خپل نظر واضح کړ چې امریکا باید په افغانستان په داسې عجلانه توګه باندې راونه وځي چې افغانستان بیا د ستونزو مرکز وسي، د تروریستانو مرکز وسي. امریکا مسؤلیت لري او دا مسؤلیت دوی احساسوي چې افغانستان حکومت سره کار وکړي او افغانستان حکومت سره داسې کار وکړي چې سوله په آرامۍ راشي، دا نه چې بېرته په جنګ راشي، په خبرو لاندې پاید راشي. دوی غواړي چې افغانستان کې خپل فوجان وساتي د تروریزم سره د جګړې لپاره، ځکه دوی په دې باور دي چې طالبان تر اوسه پورې د القاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي او دوی ته لویه اندېښنه هم همدا ده. او دوی په دې باور دي چې افغانستان کې د وړې خلاف راپنځ کېدل په شکل باندې داعش یا نور روسي ډلې کېدای شي نور ستونزې امریکا او د امریکا ائتلافونو ته چې افغانستان حکومت هم دغه ائتلافي ستونزې را پیدا کړي، نو دوی نه غواړي چې دغه ستونزې افغانستان کې را پیدا کړي او بیا دوی مجبور شي وروسته بېرته افغانستان ته لاړشي. دوی ډېر ویرې لري، بلخصوص ټوني بلینکن چې کله عراق کې امریکایي پوځیان را ووتل او ستونزې پیدا شي داعش را پیدا شو، دوی نه غواړي چې افغانستان ته راکړي. یو باثباته پالیسي غواړي چې ډیپلوماسي په سر کې اوسي، نه دا چې داخلي سیاسي انتخاباتي پالیسي په نظر کې ونیسي او بهرني پالیسي په دغه پاسه جوړ کړي.
او چې د کله چې موږ د افغانستان د امن او یا د حالات په اړه خبرې کوو، نو دغه سره د خطې یا د سیمې سیاسي حالات او امنیتي حالات هم تړلي دي. غواړم پوښتنه وکړم چې د پاکستان او د پاکستان تر څنګ د هندستان او د کشمیر دغه مسایل چې ټول یو بل سره یو ډول تړلي دي، په دې برخه کې د ښاغلي بلنکن نظریې څه دي؟ آیا کوم نوې تګلاره به مخته راوړي کنه؟
زه ډېر فکر نه کوم چې ډېر نوې تګلاره به راوړي. البته د ولسمشر اوباما د وخت سیاسي پالیسي په دسمه د لپاره تعقیب کی، د هندستان سره بددي اړیکې نور هم قوي کیږي، ځکه هندستان ډېر پیاوړی هواد اقتصادي قوت لري، پاکستان ته اهمیت لري، د کې شک نشته پاکستان لوی هواد دی، اتمی سلا لري، وېره هم شته کوم ستونزې رامنځته کېدو د پاکستان کې. دوی نو غواړي چې د زیرا فیصله وکړي چې سیمه کې امنیت یا ثبات تاوان ورسیږي. نو دوی هغه پالیسي چې ولسمشر اوباما د سیمې لپاره تعقیب کړ، د فکر کوم هغه به دوام ولري. لوی ویره امریکا په سیمه کې د چین د نفوذ نه لري. دوی غواړي چې د چین نفوذ دومره زیات نشي چې دوی ګټو ته په سیمه کې کوم خطر پېښ شي.
او یو بل مهمه خبره هغه دا چې په دې وروستیو کې مایک پامپیو لارډ خطر ته او هلته یې د طالبانو سره ولیدل او د افغانستان حکومت له مذاکراتي پلاوي سره هم لیدنه کتنه وکړه. په داسې وخت کې چې د ترامپ د واکمنۍ موده په ختمېدو ده، د مایک پامپیو دا سفر تاسو څنګه ارزوئ؟ ولې په دې وخت کې د لارډ په داسې حال کې چې د ترامپ موده هم ختمېږي، د څه غواړي پامپیو د افغانستان د سولې په بهیر کې؟
د پامپیو سفر یوازې قطر ته نه و، په منځني ختیځ کې د سولې لوی سولې لپاره و، چې سعودي عربستان کې غوښتل د ولایت خبرې وکړي چې د اسرائیل سعودیان په رسمیت وپېژني. دوی همدا هڅه کوله، دا دوی لوی پلان دی چې د راز هڅو لارې په سیمه کې د اسرائیلو او د عربي هېوادونو منځ کې سوله رامنځته کړي او اړیکې بېرته نورمال شي. په دې چارج کې طالبان سره موکتل، د افغانستان اسلامي جمهوریت ډلې سره په قطر کې وکتل. فکر کوم کچیرته دورې ختمېدو ده، لیکن کارنامه دې ختم شي. زه فکر نه کوم چې د دې دورې ختمېدو دا معنا وي چې ټول کارونه پټه کوي او هر سره رابر کې بیرته خپل هیوات راشي. هغه پروسې چې د امریکا حکومت شروع کړي دي دا اوږدمهاله پایلې دي. د دې پایلو د دې لړۍ ساتلو لپاره مجبور دي چې هغه پروسه ژوندۍ وساتي، ځکه د افغانستان د امنیت او د افغانستان کې سوله راوسته پروسه د امریکا لپاره ډېر مهمه ده. نو فکر کوم ډېر مهمه دا و چې دلته وګوري، دوړ کسان سره وګوري، دوړ ډله سره وګوري او دوی وهڅوي چې څو هغه ستوري چې رامنځته شوي دي او دوی په مختګ نه کوي هغه د مزه لاړ شي.
نو که جو بایدن په واک ورسید بیا بعد هغه تړون برخلیک تاسو په نظر سوي چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک کړی و، آیا بایدن به په هغه لوزنامه یا تړون کې د تعدیل غوښتنه وکړي یا به د هغه ملاتړ وکړي؟
او خو فکر کوم کېدای شي تړون په ځای پاتې شي په اساساتو باندې. په ځینو ټکو کې جو بایدن اختلاف هغه کې کېدای شي تعدیل راولي او له سره یې وارزوي چې آیا د دې تړون نتیجه په افغانستان کې څرنګه وي. د کې یو عمده ټکی یو چې امریکا به راتلونکي کال مې کې به په مکمل توګه راوځي، فکر کوم دا به تغیر وکړي. د کې بل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت ته مشروعیت د پښتنې لاندې راوړل شوی، هغه به کېدای شي بهتره ژوندۍ شي، ځکه د امریکا حکومت دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړي. یو لوی ائتلافي حکومت دی، منتخب حکومت دی، د افغانستان حکومت بهتره حیثیت برای اعاده شي، ژوندۍ وشي،
تغیر عمومی او بیا ډیر زیاته مننه. په نبراسکا پانسون کې د افغانستان د څنګه افغانستان د چړون د څنګه مشر ښاغلی شیرجان احمدزی صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیستل او خپل نظریات مو له سره شریک کړل، ژوندی اوسې پاینده خبرونه کې بیا هم د تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو.
سلام
قدر من اوریدونکو، تاسو د وی دیوا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه نه خپني غاله واشنگتن ډي سي نه ګوري او اوري، او سمرازو د خبرونه بل قدرمن ملمته چې هغه له کابل نه لمون سره دی او خاغلی مشتاق رحیم صاحب افغان سیډونکي او لیکوال دی چې ورته کرا لاس پيو. مشتاق رحیم صاحب ستړي مشه په خیر اغلی.
سلامونه نیکی لامه صاحب تاسو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته.
ژوندۍ اوسئ. رین صاحب، اول کدا سره دارت وایسئ چې د جنیوا کانفرنس خو هغه روان دی مخ په ختمېدو به وي څو غنټو کې، نو د افغانستان په اړه باندې هغه د نړیوالو د بلیونونو ډالرو او یا یورو مرستې هم اعلان کړي، دغه مرستو ته او دغه کانفرنس ته څومره خوشبینه یاستئ؟ په افغانستان کې دې ته څومره خوشحاله دي خلک، حکومت، چارواکي؟
بل شکا جنیوا کانفرنس یو غټ پرمختګ او غټ لاسته راوړنه موږ حسابولی شو. لدی اړخم چې ډیر باور دا او د شنونکو ترمنځ چې ښایي دغه کانفرنس هیڅونه شي، او ویره دا و چې د کورونای حالت له کبله، د روان سولې بهیر، د کړکیچن وضعیت له کبله، او د اوسنی سیاسي وضعیت ته په کتو ویره دا و چې د کانفرنس بیخي ونه شي. نو په لومړي سر کې کانفرنس ترسره کېدل لاسته راوړنه ده. بیا که تاسو وګورئ ټولو هغه نړیوالو هغه هیوادونو چې د نړیوالې ټولنې په توګه باندې د افغانستان سره د 2001 کال نه را په دیخوا د همکارو هیوادونو، د ملګرو هیوادونو په توګه کار کوي، د هغوی پراخ ګډون او بیا د ګډون تر څنګ ډیر فیاضانه او ډیر هغه واقعي د مرستو اعلان او ژمنه، زه فکر کوم دا ډېر فوق العاده پرمختګ دی. یو ویره دا هم وا چې ښایي نړیوال د افغانستان څخه ستړي شوي دي. بل شکه چې ستړي شوي هم دي، له یو اړخه چې افغان حکومت او افغانستان په مجموع کې نه دی توانېدلی چې هغه ټولې تمې پوره کړي کنه چې وي، اما بیا هم دغه دوام د مرستو، د همکارۍ او د ملاتړ غږونو فکر کوم دا ډېر ښه پرمختګ و او د خوشحالۍ ځای دی.
ډیر ښه. او یو بل خبره چې مخکې مونږ له بل قدرمن ملما سره هم په دې موضوع باندې خبرې وکړه، هغه د کرپشن یا د فساد اندېښنه ده چې په دې جنیوا کانفرنس کې هم نړیوال وغته اشاره وکړه او باندې ټینګار وکړ چې باید هغه کومکونه یې امراض چې کیږي هغه په سمه لار مصرف شي او غبن کې ونی شي، د غیبی کې ونی شي. تاسو په نظر، تاسو چې په کابل کې هستی، نو د افغانستان د حکومت اوسنۍ دریدې او اوسنۍ پالیسی یا اوسنۍ هغه تګلارې چې د کرپشن په وړاندې غوړه کړې ده څنګه ارزوي؟ آیا افغانستان په سمه لور روان دی د کرپشن سره د فساد او سره د مبارزې په برخه کې؟
لبده مرغه اندازه چې تمه ده او توقع کې ده د ولسمشر غنی نه کله چې د 2014 کې د حکومت واګې په لاس کې واخیستې چې دی ډېر فوق العاده مبارزه د کرپشن یا فساد سره کوي، لبده مرغه هغه توقعات هغه تمې نه دي پوره شوي. لیکن بیا هم هلې ځلې روانې دي که تاسو وګورئ د تدارکاتو په پروسه کې د ولسمشر مخامخ دخیلېدل یو حادثه وه چې په دې برخه کې کار وکړي، د بیلابیلو چارواکو د سارنوالیو ته معرفي کول. لیکن متاسفانه موږ یو ستراتیژیک لرلید د فساد سره د مبارزې په اړه نه لرو. هغه قاطعیت چې د ولسمشر څخه تمه کیږي هغه تر اوسه پورې تر سترګو شوی نه دی، تر ډېره حده پورې د معاملې یا د جوړجاړي یو تکل شوی دی. د مامورینو په ګمارنه کې که تاسو وګورئ شفافیت برخه کې خلک اندېښمن وو، چې وروسته بیا ثابته شوې ده چې هماغه ناسمې ګمارنې د دې لامل شوي دي چې د فساد کچه لا پراخه کړي. زه فکر کوم په عین حال کې یو بل شی چې غواړم چې هایلایټ کوم خبرې پې وکړم، هغه دا دی چې د ادارو تعدد، بېلابېلې ادارې جوړېږي. هر وارې د کانفرنس نه مخکې یوه هڅه کېږي چې یو څه وښودل شي نړیوالو ته چې حکومت جدي دی، لیکن بیا د هغوی د چارو تعقیب او د هغوی د چارو عملي تطبیق په برخه کې نه لیدل کېږي. یو لید چې دلته شته دی د کابل کې د خلکو ترمنځ، هغه دا دی چې زورور مفسدین چې دي، زورور کرپ خلک چې دي، کرپ ایلیټ چې دی، هغوی ته لاس نه اچول کېږي، بلکې په ټیټه کچه باندې په خده چې په هره کچه باندې هڅه وشي. لیکن ټینګار دا دی چې په لویه کچه باندې موږ د فساد سره مبارزه ونکړو، په ټیټه کچه باندې کفایت نه کوي.
او یو بل خبره، دغه مرستې چې کیږي له افغانستان سره ډېر افغانستان ته مهمې دي، ډېر ارزښت لري د اقتصاد له اړخه، ځکه افغانستان یو بېوزله هېواد دی او له ډېرو ستونزو سره هم مخ دی. نو دغه مرستې کیدای شي چې د یو تشویقي بڼې په صورت د سولې په فعالیتونو باندې اغېز واچوي، یا افغانستان حکومت او طالبان دواړه دې ته وهڅوي یا مجبور یې کړي چې د جګړې لار بند کړي او د سولې لار ونیسي؟
ګورې دې کې شک نشته دی چې دغه کانفرنس څخه دوه واضح پیغامونه موږ او تاسو درلودل. یو دا چې اوربند او د تاوتریخوالي د راکمولو ټینګارو په دې باندې کابو ټول ګډونوال هیوادونه هم نظر وسره د ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې چې دا هم د سولې د بهیر یو اساسي برخه ده. په عین حال کې یو بل ټینګار چې هغه دا و چې په افغانستان کې د سولې نه بعد کم نظام چې دی په هغه کې د ولسواکۍ بحث، په هغه کې د ولس د ګډون بحث، په هغه کې د بیان د ازادۍ بحث، د دوه لسیزو د پرمختګونو بحث، هغه باندې بیان نړیوالو ټینګار وکړ. دا واضح پیغام و ټولو اړخونو ته چې په افغانستان کې څه په حکومت کې دي، څه سیاسي چې حکومت نه ده باندې دي، هغه طالبان چې د سولې په بهیر کې ښکیل دي، هغوی ته واضح پیغام و چې که دوی غواړي چې د نړیوالې ټولنې یو فعال غړي په توګه باندې، د داسې یو غړي په توګه باندې چې نړیوال حاضر اوسیږي، چې تر شا یې ودرېږي، هغه لپاره اړینه ده چې دواړه خواوې هر نوع جوړ جاړی کېږي په ولسواکۍ باندې ټینګار ته قایل شي، ولسواکۍ ته قایل شي، او په راتلونکي کې د داسې یو وایبرنټ، داسې یو فعال سیاسي نظام ته چمتووالی وښایي، میلان وښایي، چېرته چې ولس هغه ټولې ازادۍ چې اساسي قانون ورکړي یا نړیوالو قوانینو ورکړي دي، د هغې په رڼا کې د هغې نه خوند واخلي. واضح پیغام دی.
مشتاق صاحب، نن یو بله مهمه خبره هم وشوه د جنیوا په کانفرنس کې، او هغه دا چې د اروپي اتحاد د خارجي پالیسۍ مشر چې دی هغه یوسف بوریل، هغه وویل چې که د اسلامي امارات د راوستلو کوشش وشي نو بیا به د افغانستان سره د اروپي اتحاد په سیاسي تعلقات او یا د مرستې تعلقات په دې باندې به اثر وغورځول شي. ستاسو نظر د دغه دریځ په اړه څه دی؟
په لومړي سر کې خو زه فکر کوم چې پس له ډېرې مودې اروپایي ټولنه ډېر په وضاحت سره د افغانستان د راتلونکي په اړه غږېږي. له بده مرغه تیر څلور کاله داسې یو وضعیت و که د افغانستان مسله په ځانګړې توګه راواخلو، چې کله د ټرمپ اداره وه او هغه د هغه سولو فلایټ د انګریزي په اصطلاح یا یوازې ځان باندې مخته تک بهیر و، اروپایي ټولنه د بهیر څخه د باندې وه او ځان یو څه ګوښې احساس. او زه فکر کوم په امریکا کې د ټاکنو نه وروسته د بدلون له کبله دوی هم اوس دا احساس کوي چې اوس یو وخت شته دی چې یو قابل د باور یا قابل د پیشبینۍ ادارې سره کار وکړي. نو بنان خپل دریځ واضح وړاندې کړ، ډېر واضح پیغام دی. موږ تاسو ټول پوهیږو چې اروپایي ټولنه د بشر حقوق او د ډیموکراسۍ د ترویج لپاره په ټوله نړۍ کې کار کوي، او دوی خپل دغه دریځ یو ری بیا را څرګند کړ. د دوی ملاتړ او ملګرتیا هر څوک چې دلته په واک کې وي، په کابل کې هر څوک چې دلته حکومت کې وي، هغوی ورته اړتیا لري. پخوا هم که موږ تاسو ګورو، ان د طالبانو په وخت کې طالبانو هڅې کولې چې غربي نړۍ سره اړیکې وپالي، دوی په دې اهمیت باندې پوهیږي. بلاغان زه فکر کوم دا ډېر واضح پیغامونه وو د مذاکراتي ډلو لپاره چې هغوی کله مذاکره کوي نو که غواړي چې د نړیوالې ټولنې یو باورمنده او فعال او مساوي غړی اوسیږي افغانستان، اړینه ده چې هر څوک حکومت کې هغه د نړیوال اصولو قوانینو ته درناوی ولري.
ډیره زیاته مننه ښاغلی مشتاق رحیم صاحب، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکی چې حاضر شوی په خبرونه کې زموږ سره مو برخه واخیستله. تل مو مهرباني کړې ده. ژوندي اوسئ، سرلوړې اوسئ، په آینده خبرونه کې بیا هم ستاسو نظریات راخلو. مننه تاسو ته هم چرند. قدرمنو اوریدونکو، دا وه د لوی خیبر پښتونخوا د نن ورځې خبرونه چې تاسو ته له واشنگټن ډي سي نه وړاندې شوه. زه د خبرونه چلونکي فواد لابني او د خبرونه پروډوسر وکیل خان له تاسو نه اجازه غواړو. په څو شیبو کې به زمونږ بل خبرونه پیل شي، نو له یاده مو باسي چې تاسو کولی شئ زمونږ په ویب سایټ او په فیسبوک او ټویټر او انستګرام باندې هم د ورځې تازه خبرونه او رپورټونه وګورئ. علامه ملشه.